የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም በፐልሸዊ ኸበራውነ ኪ ደ በሸሪ ኡሉሙ አው አደቢያቶ ደ መሽሁር ሚቶድ ስትራክቸራሊዝም በባራኪ ለ ዶክተር ኒዛሙዲን ከታዋዚ ሰራ ባሳውሬ ለ ተክራ ሻይሪ ሐሲና ጉልተንሃ او ځوان شاعر ان اومولا گوهر سره مرکه او څلور صوفیانه حکایات د خبرونی نور مطالب دي دونه فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی
لیکوال او شاعر عبدالغنی غالب ووژل شو عبدالغنی غالب د پنځشنبه په ورځ په غزنی ښار کې د انتحاري حمله په پیښه کې چې په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شول ووژل شو اروخات غالب د مړینې په وخت دیرش کلن وو عبدالغنی غالب په غزنی ښار کې د کلیوال ادبي بهیر بنسټ ایښودونکی وو او په دغه ولایت کې په ادبي او سپورتي هڅو کې فعاله ونډه لرله د یادولو ده چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو په انتحاري حملو او د لارې د سر په چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په شمول په زرګونو افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له سره تجهیز او پرانستل شوه. د علومو اکاډمۍ مشر سوریا پوپل د علومو اکاډمۍ د کتابتون د بیا پرانیستې په غونډه کې وویل چې دغه کتابتون تر 25,000 ټوکه زیات کتابونه او د مختلفو مجلو او مهالنیو کلکسیونونه لري چې نه یوازې د اکاډمۍ غړي بلکې محصلان او ټول وطنوال ورنه استفاده کولی شي. د علومو اکاډمۍ مشر د کابل د نوي ښار د ایمرجنسی روغتون په څنګ کې د علومو اکاډمۍ کتاب پلورنځی هم پرانست چې محصلانو ته پکې کتابونه په نیمه بیه ورکول کیږي. د علومو اکاډمۍ د غړي ظاهر شکیب په قول په دې کتابتون کې ځینې داسې قلمي او چاپي آثار خوندي دي چې بل ځای نه پیدا کیږي. تیر اونۍ د اگست په 10مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د افغانستان د څو کسه علمي او مسلکي شخصیتونو د درناوي غونډه جوړه شوه. د تندوې پاڼې له ریپورت سره سم په دې غونډه کې چې په سویډن کې د دوستی فرهنګي ټولنې په ابتکار او د ځینو نورو ټولنو په مرسته جوړه شوې وه، د ازادي راډیو د جنوبي آسیا د څانګې د مشر اکبر ایازي، د خوست پوهنتون د رئیس پوهنوال محمد رسول باوري، د کابل پولي تخنیک د پخواني استاد پوهنمل حاجي محمد نوزادي او د بي بي سي راډیو د ژورنالیست نجیبي لیمی د هڅو او بریاوو ستاینه او قدردانی وشوه. د غونډې ته د اروپا له مختلفو هیوادونو او امریکا څخه یو شمیر افغان فرهنګیان ورغلي وو. او وروسته خبر دا چې د انوار وفا سمندر یو نوی ناول چې ټول سفر وو د ځان دننه نومیږي له چاپه راووت. دغه ناول د جیبي کچې په 330 مخونو کې په کابل کې اعظم خپرندوی مؤسسې چاپ کړی دی. د مؤسسې په دې وروستیو ورځو کې د ښاغلي وفا سمندر لخوا یو ژباړل شوی اثر چې د رڼا کوچنیان نومیږي هم خپور کړی دی.
څو ورځې لمخه د قومونو او قبایلو وزارت د پښتنو او بلوڅو د ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه جوړه کړه چې په هغې کې د ډیورند کرښې د بلې غاړې ځینو مهمو سیاسي او فرهنګي شخصیتونو هم برخه واخیسته. په راغلیو کسانو کې مشهوره شاعره حسینه ګل تنها هم وه چې له افغانستان سره زیاته مینه لري او تر اوسه یې افغانستان ته ګڼ سفرونه کړي دي. زموږ همکار خان محمد سین د ذکر شوې غونډې په یوه څنډه کې له حسینه ګل تنها سره په پښتو ادب باندې د اوسنو ناکرارو حالاتو د اغیز په باره کې دغه لنډه مرکه کړې ده.
حسینه ګل تنا د چې کابل ته راغلی تستلیم شوې
ډېر زیاته مننه ټول اوریدونکو ته السلام علیکم.
حسینه ګل، کله چې څوک د حسینه ګل تنها نوم اوري شعر شاعري ور یادېږي، تاسو خپلم شعر وایي او د نورو شعرونه هم لولئ. کومه نامنی چې په افغانستان کې ده په پاکستان کې هم مخ په زیاتېدو ده او د ټولنې وضعیت په شاعر تاثیر کوي، د پېښور په شاعرانو څه تاثیر کړی؟
پېښور شاعران خو ظاهره ده چې د هغې په وړاندې چې کوم د خپلې ټولنې حالات دي، یا د هغې نه اخوا دېخوا که د کرښې نه په اخوا دي او که په دې خوا باندې دي، دواړو غاړو ته د اور او د جنگ حالات نو ظاهر ده چې زمون ادب دغه سیزونو نه را روچتیږي د دې سیزونو نه اثرات اخلي نو کنن سبا تاسو وګورئ زمون د پښتو ادب که اخوا تخلیکیږي او که دې خوا تخلیکیږي په دې کې هم دغه حالات دي دا اورجن حالات دي پکې دغه بارودی حالات دي پکې او دغه حالات یو ویر دی یو ژړا ده خو دې سره سره زمون پښتانه شاعران چې کوم دي نو هغه د امید او د ښه ژوند د راتلونکي مستقبل هغه لمن چې کوم ده نو هغه هم ټینګه نیولې ده
د خیبر پښتونخوا د پښتنو شاعرانو په شعر کې کومه موضوع ډیره ځلیږي یعنی مایوسیت پکې زیات دی مبارزه پکې زیاته ده
ادیب شعر لکه د حالاتو سره هر وخت په جنگ دی نو اوس چې د جنگ حالات دي نو په دې حواله باندې زمونږ د زلمی کول شعرونو کې دغه د مایوسۍ رنگ هم پکې شته خو دې سره سره د امید او د خوشحالۍ یو رنگ هم پکې شته چې دغه آینده نه د خپل آینده نه لکه دا تمه ساتي چې انشاءالله حالات په پسمی شي او بیا به که خیر هغه ښایسته ښایسته سندرې لیکي او ښه ادب لیکي نو نن سبا دغه ټول رنګونه چې کوم دي که د مایوسۍ دي او که د امید دي دا لکه ګډ وډ رنګونه زمونږ د دغه شاعرانو د دغه په افکارو باندې لیدې شي خواره پېلیدې شي
دې موضوعګانو خو د شعر په جمال څه تاثیر نه دی کړی
زما په خیال چې شعر دې سره ډېره زیاته وده کړې ده شعر ډېر زیات ښکلی شوی دی او ځکه چې دا رښتونی تصویرونه دي د معاشرې او د ټولنې نو هغه که شاعر ادیب لکه د خپل فکر او د خپل جذبو په اساس باندې هغه په ډېر هنر سره ولیکي نو زما په خیال چې د دې سره د شعر جمال چې کوم دی حسن چې کوم دی نو هغه سیوا شوی دی زیات شوی دی
تاسو په دې وروستیو کې شعر ویلی
شعر خو ظاهره ده چې شاعر خو شعر نشي پرېښودی او که شعر پرېږدي نو شعر لږې شاعر نشي پرېښودی نو د شعر سره تړون زما د مینې تړون دی او زه خپل دغه تړون چې دی په هر حالت کې زه د خپل شعر سره ساتل غواړم
هغه شعر چې دغه اوسني حالات منعکس کړي ستاسو یو بیت غزل څه شی شته
بالکل خو لکه زه وایم چې ټولنې دپاره یو ښه پیغام ساتل پکار دي ځکه چې دونه مایوسي ده او دونه دردونه دي دونه غمونه دي که چېرې مونږه صرف دې ته ګورو چې یاره زمونږ د معاشره کې چې څه کېږي یا زمونږ نه اخوا دېخوا چې څه کېږي هغه د هو به هو مونږ په ادب کې راولو نو دا زما په خیال چې په لوستونکو یا چې لکه د معاشرې نور خلک دي په هغوی باندې زیات ښه اثر نه لري نو زما په خیال چې شعرونه او یا شعر چې کوم دی نو هغه د خوشحالۍ لیکل پکار دي چې دغسې زمونږ نسلونه چې کوم دي نو هغې ته یو اطمینان ورکړي یو خوشحالي ورته ورکړي نو زه کوشش کوم چې زه خپل شعرونه لکه په دغه حوالې سره ولیکم او د ډېر غم او د ډېر درد د اضطراب نه زه لږه ډډه وکړم شعرونه خو مې هسې ډېر لیکلي دي اوس سهار مې یو شعر د دې پښتنو په یووالي باندې ووي نو هغه هسې زما ډېر زیات خوښ شوی دی
د زړونو د تړون او د پیوند افغانستان ته د زړونو د تړون او د پیوند افغانستان لا د مینې په تورخم بزو د ژوند افغانستان لا خوبونه وړم د سترګو په کاسو کې ورته زما خوبونه وړم د سترګو په کاسو کې ورته زما د یار د سپینو لیچو د مړوند افغانستان ته او راځه چې د ارمان ناوې د زړه په اوږو یوسو راځه چې د ارمان ناوې د زړه په اوږو یوسو د خیال د جزیرو ښکلی میوند افغانستان ته او د خپل احساس درانه بکو راټول دواړه به اوسو د خپل احساس درانه بکو راټول دواړه به اوسو په مینه به ښکاره شو د هلمند افغانستان ته زخمونه به یې ټکور کړم په خپلو تودو شونډو زخمونه به ټکور کړم په خپلو تودو شونډو یو نوی ژوند به ورکړم په خوند افغانستان ته او د زړونو د تړون او د پیوند افغانستان لا د مینې په تورخم بزو د ژوند افغانستان ته
ډېر زیات شعر زیاته
مننه ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
انعام الله گوهر د پکتیکا د سیمې ځوان شاعر او ژباړونکی دی د ده غزلونه په ادبي غونډو کې په مینه اوریدل کیږي انعام الله گوهر د جبران خلیل جبران له انګریزي آثارو څخه ترجمې هم لري چې په یو ټولګه کې خپرې شوې دي له انعام الله گوهر سره زموږ د همکار داود تپان د مرکې د اوریدو بلنه درکوم
د ازادي رادیو د ادبي مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم نن د پکتیکا ولایت د اومنی ولسوالۍ سپین کلی اوسیدونکو ناملا گوهر را سره میلمه دی. له ناملا گوهر نه به د لا بشپړ پیژندګلوي واورو.
ډیره مننه تپان صاحب. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو څه خو تا وویل، یو څه به زه اور زیاته کړم چې زه د هجرت په وختو کې د بغړ په سیمه کې تقریبا خو دریس کاله پخوا پیدا شوم او زده کړې مې هم عملته په پاکستان کې د پاکستان په پېښور کې ترسره کړې دي.
مننه گوهر صاحب. تاسو د شاعر په توګه پیژندل کېږئ په پښتني ټولنه کې او شعري ټولګې مو چاپ سوي دي، د شعر په اړه راته ووایي. شعر ته مو څنګه مخه کړه؟
شاعري او شعر له پیدایښت د انسان په خټه کې، د انسان په فطرت کې مغختل سوی. خو لو وخت سره سه عوامل پیدا کیږي چې انسان، یعنی هغه شاعر انسان، مجبوری کی چې هغه احساسات او ته د لفظونو بڼه ورکوي. ټولنیز عوامل، حالات، جنگ، مینه او داسې نور عوامل چې انسان په شعر کولو مجبوروي.
هر شاعر د خپل ځان په اړه بېل نظریه لري څنګه شعر ته مخه کړې او ولې مخه کړې. په دې نه غږېږو، د شعر په جوړښتونو راته وایي کوم ډول شعر لیکئ یا کوم ډول شعر ولولئ.
که خبره د سیم شي، غزل ماته خوند راکوي او غزل لیکم. او په شاعري کې د شعر مطلب هغه قسم چې سي ساده شاعري، یعنی ساده شاعري، نوښتګر شاعري هغه لولم او کوشش کوم چې په شعر کې نوي شیان ولیکم. یعنی هر وخت مې کوشش دا وي چې یو نوی شی، یعنی یو نوښتګر شاعري وکم او نوښتګر شاعري مې خوښېږي.
نوی شی څه معنا؟ نوی والی په څه کې دی؟
د سیمپل لحاظ نه د نوي خبره نه کوم، یعنی د ما مقصد دا نه دی چې یو نوی سیم باندې ذکر وکم یا نوی سیم کې لیکل وکم. زما مقصد دا دی چې څومره چې دا وخت بدل سوی، د حالات بدل سوی دي، نو شعر هم له موږ نه دا تقاضا کوي چې هغه کوم نوی خبرې یا زړې خبرې په نوي انداز کې وکړو، نوي لفظونه، نوي ترکیبونه، نوي خیالونه را پیدا کړو او په شعر کې نوي شیان او نوي خیالونه ځای په ځای کړو.
مننه گوهر صاحب. کام دغه نوي خیالونه ستا له ټولګو یا شعرونو څخه یو راته واورې، سرسو پرې اورېدونکي هم پوه سي چې ستا په کلام کې هغه خوند او کیفیت چې ستا په خبرو کې ولید هغه وویني.
مننه. یو غزل ده، ورته وګوره: له ځانه هم پردی شو یو سړی درپسې بالکل لیونی شو، او سور تازه ګلاب مې تا ته راوړی، ګلاب وچ شو او را پاتې از غیشو. ما غوښتل د زړه ارمان درته بیان کړم، خو تر خولې پورې چې راغی اسویلی شو. ستا د هجر درد یې نه لید لیونی و، ستا د هجر درد یې نه لید لیونی و، ستا د هجر درد یې ولیدو سړی شو. بیا د کوم کمبخته هیلې لولپه شوې، بیا د کوم کمبخته هیلې لولپه شوې، بیا د چا له کوره پورته تور لوګی شو. گوهر ستا له لاسه داسې در په در شو، گوهر ستا له لاسه داسې در په در شو، گوهر ستا له برکته شین غمی شو.
په دې کې د نوي والی په اړه راته ووایي، نوي کلمات یا ترکیبونه پکې کوم درته برېښېدل؟
یعنی ما هر وخت زه دا کوشش کوم چې هغه کومې خبرې چې موږ په روزمره ژوند کې کوو، موږ هغه خبرې په خبرو کې کوو، زه غواړم هغه کلمې شاعرانه کړم. یعنی لکه یو سړی درپسې بالکل لیونی شو، دا یو عادي خبره ده، خو شعر کې راوړل، یعنی د عادي خبرو په شعر کې راوړل زه د ځان لپاره نه وکړم.
یعنی ورځنۍ مکالمې ته باید شعر ته راوړم.
یعنی عادي خبرې باید زه شاعرانه کړم، د ما هڅه دا وي او هماغه سې شاعري خوند هم راکوي، او خپل مې هم کوشش کړی دی چې داسې څه ولیکم. بیا د کوم کمبخته هیلې لولپه شوې، بیا د چا له کوره پورته تور لوګی شو. یعنی عموما کله چې غږ سړی اوري د چاودنې یا لوګی سره وي، د سړي زړه درزیږي چې بیا به د چا په کور لوېدلی. نو داسې شیان یعنی د خیال له نظره او د الفاظو له نگاهنه زه کوشش کوم چې نوي شیان یا که زاړه شیان یې هغه په نوې بڼه باندې راوړم.
که کوم بل یو شعر چې تاسې یې په اورېدونکو ولوروئ هغه به هم واورو، له هغه وروسته به بیا د ژباړې برخې ته راسو.
مننه. نو یو بل غزل دا وایي: سهار ماښام مې د زخمي زړه وینې سکي بلا ده، سهار ماښام مې د زخمي زړه وینې سکي بلا ده، اوس په دې پوه شوم چې ولې عاشقي بلا ده. او له تانه پرته زه په مړو حساب یم مړ مې بوله، له تانه پرته زه په مړو حساب یم مړ مې بوله، له تانه پرته ماته خپله زندگی بلا ده. د وصل یاد دې زما زړه را تخنوي خوښ مې دی، د وصل یاد دې زما زړه را تخنوي خوښ مې دی، د هجر خیال دې ما په خوب کې ډاروي بلا ده. چاته چې زړه ورکړو هغه مو هر وخت زړه مات کړی، چاته چې زړه ورکړو هغه مو هر وخت زړه مات کړی، مخ ته مو خپله مینه خپله همدردي بلا ده. زیاتې خو ستړی شو له ډېرو ژړاګانو خدایه، زیاتې خو ستړی شو له ډېرو ژړاګانو خدایه، چې دا په موږ لوېدلې کومه آسماني بلا ده. سره له دومره ډېره غمه بیا هم خاندې هر وخت، ای یاره ګوره دا ګوهر صاحب بیخي بلا ده.
ډېر ښایسته ګوهر صاحب، د خپلو شعري ټولګو د چاپ په اړه راته ووایه، څومره ټولګې د چاپ شوي دي؟
زما یوه شعري ټولګه نور دې نه یادوم چې هغه دوه وار چاپ سه، اول وار د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ سو، او دویم وار د پکتیکا ولایت د اطلاعات فرهنګ لخوا چاپ شو. همدا یوه شعري ټولګه مې داسې دوه وار چاپ شو.
د نثر په برخه کې ما هم کار کړی،
د نثر په برخه کې خو همدا ژباړه د جبران خلیل جبران له تقریبا شاوخوا لسو یولسو کتابونه مې غورچاڼ کړی ده، او هغه مې د یو کتاب په شکل کې چاپ کړی ده.
ولې مو ژباړې ته مخه کړه؟
نو فکر کوم د اول خو د شوق خبره ده، چون ما ته خوند راکو نو ما غوښتل چې وای ژباړم د نورو خلکو سره شریک کړم. بل کله چې نثر لیکل د شعر په پرتله یو هنر ده، کار غواړي، زده کړه غواړي، یعنی ښه نثر لیکل چې ده هغه اسانه کار نه ده. نو ابتدایي له داسې شیانو نه کیږي لکه ژباړه. ما هم غوښتل چې خپل دغه تجربه سي د نثر لیکلو هغه له ژباړې نه وکړم.
ژباړې ته مو ولې خلیل جبران انتخاب کړ؟
نو خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې ما مطالعه ډېره وکړه، په هغه کې مې جبران خلیل خوند راکو. وجه شاید دا وي چې جبران تخیلي لیکنې لري، عاطفي لیکنې دي، د هغه لیکنې هم لکه شعر داسې دي. نو په دې وجه باندې ما ته خوند راکو، او له همدې وجه مې وغوښتل چې له نورو خلکو سره یې هم شریک کړم.
تاسو اوس کوم کتاب را ژباړلی دی جبران؟ دا څه نومیږي؟ او اورېدونکي شاید په اړه ذهني پوښتنه ولري.
د کتاب نوم د جبران د لیکنو غورچاڼ، ما نوم ورته په هندارو کې ارواو ټاکلی ده، چې دا تقریبا د جبران خلیل یو نولسو کتابونه مختلفو د انګلیس کتابونه ما ژباړلی ده، چې هغه مشهور کتابونه لکه د پروفیت المصطفى یا پیغمبر میډ مین او داسې نور. خو ما ورته کتاب ته په هندارو کې ارواوې نوم ټاکلی چې د مومن خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوی ده.
مننه. له مرکې مو روغانی وایي. خو شکر دی په دې چې شاعري پکې آزاده ده.
ډېره زیاته مننه له تاسې او د ټولو اورېدو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمنو اوریدونکو، د رادیویی ادبی مجلې د دې غنې لپاره مو څلور صوفیانه حکایتونه درته ژباړلې دي چې لینا شریفی لولي.
د حقیقت لاره. یو مرشد لخپل مرید سره پلی مزل کاوه. پا پلار یو سپینگیری پا مخ ورغی چه ده غم و تشویش دوری پا مخ پرتی وی. سپینگیری ورته وویل، پیر صاحب یا پختنه در نکوام، خدای تا بچنگ رسم؟ مرشد ورته وویل، ساد تیره و خوشحالی کوه. مرشد و مورید چه چنور مزل وکر، یو مست جوان پا مخ ورغی چه توپکی پلاس که و خکاری کوه. ځوان مرشد ته وویل، پیر صاحب یو پوښتنه در نکوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل، وخت په ساتیریو مه تیروه، ژوند یوازې مستی او خوشحالي مه ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشده پوښتنه وکړه، پیر صاحب خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتیری وکړو که یې ونه کړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل، د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاروی هرې خواته کوک شي، ته به ورته وایي چې لږ هغې بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلانی د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل، هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه ونه اورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل، ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل، پوه شوم چې څه دی ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، که نه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دا دا عیبونه لرم. هو او نه. نعم په عربي کې د هو اولاد نه په معنا راځي. حسه وایی چه مجنون تا چاو ویل، کومه کلمه دی دیره خوخیگی؟ ده جواب ورکر، لا. پوختون کی ورتاو ویل، نور خلق خو نام خوخوی او تولی ده لا والیه. مجنون ورتاو ویل، کله چه می لیلا تاو ویل چه در باندگرانیم، نو حقی جواب راکر، لا. نو لا زکر باند خلقیگی چه ده حقی لقلی راوتی ده. د ښکلا مین بشر حافی وایي چې په بغداد کې مې یو سړی ولید چې زر دوری ووهل شو، خو آه یې له خولې ونه ووت او بیا زندان ته واستول شو. ما ورنه پوښتنه وکړه، یو څه زارۍ به دې کړې وي چې جزا دې کمه شوې وای؟ ده راته کړه، معشوق مې ولاړ و او زه د هغه په ننداره کې داسې ډوبوم چې درو ته مې پام هم نه و. ما ورته وویل، که هغه ازلی معشوق ووینی څه حال به دی وي؟ د هغه له خولې یوه چیغه ووته او ځان یې تر دې خبرې قربان کړ.
په شلمه پیړۍ کې د اجتماعي علومو او ادبیاتو په څیړلو کې یوه طریقه چې سټرکچرالیزم ورته وایي ډېره وغوړېده. د دې طریقې د پلویانو په نظر په ژبه، ادبي آثارو، دودونو، اساطیرو او د اجتماعي ژوند په نورو موضوعاتو کې تر ظاهري تیتو پراکوالي لاندې یو سیستم او یو شمېر جوړښتونه او چوکاټونه شته چې د هغو کشفول او پیژندل لازم دي. د سټرکچرالیزم د طریقې په اساس اول د یو ادبی اثر اصلی اجزا پیژندل کیږي، بیا د هغو ترمنځ ارتباط مومو او بالاخره له دې ټول ارتباطي نظام څخه د اثر اصلی معنا او جوهر ته رسیږو. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د سټرکچرالیزم د مفهوم د دې طریقې د تاریخچه او د ادب او اساطیرو په پیژندنه کې د سټرکچرالیزم د نقش په باره کې توضیحات راکړي.
سټرکچرالیزم په ادب کې نه یوازې په ادب کې بلکې په زیاتو بشري علومو کې اوس د یو میتود په حیث باندې کارول کیږي. دا په حقیقت کې یو فکري جنبش ده، یو میتود ده او د هغې تیوریکي اساسات یا بنسټونه داسې دي چې دوی فکر کوي چې هر انساني فعالیت د فعالیت اجزاوي په حقیقت کې یو د بل سره یوه سیستماتیکه اړیکه لري، او د فعالیتونو او د موږ د ورځنیو دندو تر شا داسې مجرد او بنسټیز قواعد شته دی چې هغه دا ټول فعالیتونه رهبري کوي، تنظیموي او قوته یو شکل ورکوي. دغه میتود هر انساني پدیده مثال په ډول باندې کلتور یا ادب په مجرد ډول باندې او په انفرادي ډول نه مطالعه کوي، بلکې د یو چوکاټ او د یو سیستم په دننه کې، او دا کوشش دا وي چې هغه اړیکې چې د دې سیستم د اجزاوو په منځ کې شته دي او هغه میکانیزمونه چې دا اجزاوې فعاله کوي دغه میکانیزمونه وپیژني.
ډاکټر صاحب کته وځي، علم له بنیاده له اصله لغه 2000 کاله پخوا هم له سیستم سره یو ډول رابطه لري، یعنی معرفت سیستماتیکي چې تو پرک نه وي بلکې په یو سیستم کې مطالعه کیږي، په یو رابطه کې مطالعه کیږي. دغه سیستم چې په علم کې همیشه د مجرته پامي، او سیستم او سټرکچر ته چې په سټرکچرالیزم کې په کومه سترګه کتل کیږي، د دوی به فرق څه ده؟
زه فکر کوم چې د سټرکچرالیزم له نظره سیستم په دې کې فرق شاید ډېر بارز وي چې هغه د اجزاو په منځ کې هغه خپل منځي روابط او بیا د دې روابط په خپل د وکول سره ډېر ارزښت ورکوي، او سټرکچرالیزم په حقیقت کې مجموعې ته کل ته د اجزاو په نسبت زیات ارزښت ورکوي. دا به موږ وګورو وروسته
په مثالونو کې به وروسته
واضح شي. او بل دا خبره چې اجزاوې د یو سیستم د سټرکچرالیزم له نظره په حقیقت کې د دوی ارزښت او موجودیت یوازې د دې سیستم په دننه کې ثابتېدای شي او معلومېدلی شي، معنا پیدا کوي. دغه ټول په د مثالونو په ذریعه خصوصا په ژبه کې شاید چې ښه توضیح کړی
خو کې تاریخي ته وګورو شاید لا ډېره رڼا پرې واچول شي. سټرکچرالیزم خو داسې یو نظریه ده چې د 19مې پېړۍ په نظریو کې په میتودونو کې نه پیدا کوو، له کومه وخته دقیقا پیل شوې لاره ده؟
سټرکچرالیزم د یو میتود په اساس باندې د تیرې پېړۍ یعنې د 20مې پېړۍ په شپږمه او په ومه لسیزه کې دا ډېر زیات پراختیا پیدا کړه. خو د دې میتود نه مخکې هم ځینې داسې فکري مکتبونه خصوصا په ادبیاتو کې او په ژبپوهنه کې منځته راغلي دي چې سټرکچرالیزم په هغو باندې ډېر زیات تکیه کړې ده، او هغه د دوی لپاره د یو بنیاد او د یو بنسټ حیثیت یې درلوده. له دې جملې څخه د فورمالیزم په نوم باندې یو ادبي مکتب چې د 20مې پېړۍ په شروع کې په روسیه کې رامنځته شو، او بیا وروسته تقریبا په همدغه وخت کې د سی وی سی ژپو دوسوسو لخوا چې کومې نوې څېړنې په ژپوهنه کې وشولې، نو دا د سټرکچرالیزم دپاره د پراختیا او د دغه مکتب د اعتبار دپاره ډېر زیاتې مفیدې ثابتې شولې.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، فورمولیزم خو همدا د جوړښتونو خبره چې تاسو وکړه چې په هر شي کې یو قسم قالبونه دي، جوړښتونه دي د اجزاو ترمنځ چې هغه ژانرونو ته شکل ورکوي او ادبیاتو ته شکل ورکوي. مثلا که د فورمالیزم په حساب باندې که د ملي هندارې نکلونو ته وګورو، دوی وایي هر نکل په ظاهره یو بیل نکل دی، لیکن د دوی جوړښتونه په باطن کې مشترکات لري، او له هغو مشترکاتو نه د دوی بڼه جوړیږي، د دوی هویت رامنځته کیږي. مثلا د ملي هنداري یا د مش ولسی نکلونو کې ممکن یو خان و زامن ولري، او فرضاً داسې نه کیږي چې دولس زامن ولري، داسې نه کیږي چې دیارلس ولري. فرضاً د خان ماینه، د خان میرمن که اولاد نه لري، نو یو ملنګ به راځي، یو مڼه به ورکوي، د مئی به بیا به صاحب د اولاد کیږي. که یو څوک پاچا کیږي نو ممکن یو باس په ده باندې کینی. یو اتل که عاشق کیږي نو خامخا به بیلتون هم تجربه کوي، د اقتصاد بل رقم نه جوړیږي، بیا به خامخا په هغه کلي کې دته جنجال جوړیږي، ممکن یو سفر به هم کوي. دغه د نکلونو په منځ کې دوی وایي چې یو داسې اجزاو ته موږ رسیږو چې دا په دې ټولو نکلونو کې، د نکلونو په کرکټرونو کې، د نکلونو په پیښو کې، د نکلونو په حوادثو کې مشترک، او دوی دې ته د دې نکلونو جوړښت وایي. آیا سټرکچرالیزم همدغه خبره کوي؟
په حقیقت کې خو له کوم شی چې تاسو بیان کړی، دا د سټرکچرالیزم یو له اساساتو څخه ده، خو دا په یوه بله سطح باندې په سټرکچرالیزم کې مطرح کیږي، یعنې په معنایزه سطح باندې. کله چې موږ په کیسو کې دې تراسو چې په داستان کې یا په یو نقل کې حوادث څنګه بیان شوي دي او څنګه یو د بل سره پیوند خوړلی ده، او دا په معنایز سطح باندې بیا لکه تاسو چې وویلی چې د حوادثو په منځ کې یا تضاد موجود وي او یا داسې چې یو ورتهوالی ورته پکې موجود وي، نو هغه سره تړي او په دې ترتیب سره هغه نقل ته یو شکل ورکوي. خو د دې شاته هغه تصور پروت دی چې هغه په حقیقت کې د نقلونو څخه بهر دا د انسان د ذهن سره تعلق لري او د اجتماعي حدود دستور او نورو هغو شرایطو سره چې کیسه په هغه کې لیکل کیږي. لیکن مخکې له دې چې دې سطح دې د تحلیل ته راشو، زه فکر کوم چې د فورمالیزم په مکتب کې لومړۍ خبره دا وه چې هغه د ادبي اثر یو پل جوړښت ته په دې ډول ګوري چې دا څنګه له نورو متنونو څخه، له غیر ادبي متنونو څخه څنګه جلا کیږي، او په دې آثارو کې کوم داسې ادبي صنایع یا داسې وسایل په کارول کیږي چې هغه د ادبي لیکنې ته یو خاص شکل ورکوي.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، دا تاسو چې څه وایست دا هم د فورمالیزم بنیاد دی. دوی اوس محتوا ته د ادبي اثر اهمیت نه ورکوي،
شکل
ته ورکوي. وایي هغه سبک کوم دی چې دغه اثر ادبي کوي وغه نه کوي، دا مهمه نه ده چې څه خبره کړې ده. کله چې په روسیه کې بلشویکو قدرت ونیو، د دې فورمالیزم سره جنجال هم پام دی و. مارکسیستي ادبي نظریه محتوا ته اهمیت ورکوي، خو دوی په شکل کې غرق ول. سټرکچرالیزم هم دغه شی تاییدوي
تر یو حد پورې، دا شی تاییدوي ځکه چې د فورمالیزم د سټرکچرالیزم لپاره یو بنیاد جوړ کړی و. لیکن وروسته به بیا موږ راسو چې هغه په ځینې تفاوتونه پکې شته. خو د فورمالیزم له نظره چې کوم شی ډیر ارزښناک ده په ادبي متنونو کې چې هغه ادبي خصلت ورکوي، هغه ته هغه دا ده چې دوی وایي چې داسې ادبي صنایع په دې متنونو کې مخې ته راځي چې هغه د متن موږ ته داسې ویسوي چې ویا موږ دا هیڅ وخت پخوا نه وي اورېدلی او نه مو لیدلی وي، هغه موږ ته نابلده شي، ناشنا کې هغه متن، هغه کلمې او هغه جوړښتونه چې دوی په ادب کې استعمالیږي، خصوصا سمبولونه یا مثلا تصویرونه چې موږ یې په عادي ژبو کې نه استعمالوو، د دوی ټول هدف دا ده چې هغه برداشت چې موږ یې په عادي ډول د نورو متنونو څخه کوو دې ته دا تغییر وکړي، او ادب ته موږ په یو بل سترګې وګورو. ادب زموږ لپاره ډېر دلچسپي وړ وګرځي او هغه سره مینه او تلوسه پیدا.
ډاکټر صاحب کټوازی، دوی وایي اصطلاح لري فورمالستان، وایي ډیفیمیلرایزیشن،
ناشناکول.
اجازه اوریدونکو ته یو مثال ورکم، نه پېژم دا مثال به دقیقي کنه. فرضاً که زه وایم نن می یو بده خبره واورېده، دا هغه کلمه ده چې په عادي ژبه کې په غیر ادبي ژبه کې هم استعمالو، نو بنان ماهیت ادبي نه ده که د فورمالیزم له نظره ورته وګورو. خو که وایم نن می یو توره خبره واورېده، توره خبره موږ نه وایو، دا ناشنا خبره ده، د بده په ځای باندې. خو ذهنم دې ته ځي چې یو نامناسبه خبره مورېدلې ده، لیکن په ناشنا ژبه وکړه، نو بنان دوی دې ته ډیفیمیلرایزیشن وایي.
دا ښه مثال ده، لیکن د دې لپاره چې د دې په تخنیک باندې پوه شو، اجازه راکړئ چې بغیر له ادب نه له یو بل صحیح نه یو مثال راوړو. که مثال په ډول باندې مرتاسې یوه تابلو ووینو په دیوال باندې چې دا کږه زړول شوې ده، موږ ولې دا درک کوو؟ فورمالیزم له نظره دا ځکه امکان لري چې موږ د هغې له هغه شکل سره له پخوا آشنایي لرو چې هغه درستی صحیح وي. موږ چې په ورته ګورو، نو موږ په حقیقت کې دوه خبرې یا دوه شکلونه یا دوه حالتونه سره مقایسه کوو، او دا غیر شعوري، یعنی بل دې چې موږ په هغه خبرو په دې باندې خبر واوسو، خو دا زموږ په ذهن کې پروت دی چې موږ د تابلو په یو بل شکل کې لیدلې ده، ځکه اوس موږ ته نابلده بریشي. لکه چې تاسو یاد کړه، زموږ روزنۍ مکالمې که موږ د هغې څخه انحراف ووینو په یو ادبي متن کې په خبرو کې چې موږ یې په حقیقت کې نه استعمالوو او موږ ته ناشنا وي، نو هغه ادبي خصلت پیدا کوي، هغه د توجه وړ ګرځي.
ټول ادبي وسایل همدې شي ته کار کوي. ډاکټر صاحب کټواسی، زه وایم په دې څنګه کې به نن سبا ګلونه وغوړی شي، دا عادي سبا ده، خو که دا آهنګداره کم او وی وایم چې څنګه به نن سبا کې ګل شي، د جملې ته مې آهنګ ورکو، دغه هنګ خپل یو وسیله ده دی ادب کېدو د ناشنا کول او دغه ته دوی فورم وایي
د فورم دی ته وایي چې یو ادبی شکل فورم د دغه شی وسایلو په ذریعہ باندې جوړیږي لکه مثلا تاسو چې مثال اولو چې هنګ وي یا مثال په ډول باندې موږ دوه متضاد غسر یو ځای کوو
یا استعاره او تشبیه
یا استعاره وي یا تصویر وي نو دا ټول هغه وسایل دي چې یو لیکنه له عادي لیکنې څخه په ادبي لیکنه باندې اړوي او دا په شکل پورې تعلق لري.
ډاکټر صاحب، کټبازای روسی فورمالستان دا خو د شلمې پیړۍ په پیل کې په روسیا کې وو او تاسو وویل چې د یو خو د فورمالیزم نقش درلود د سټرکچرالیزم په پیدا کېدو کې او په وده کې، بلم د سوسور یاد کو سوسای ژپو دغه پیسې کې هم یو څه وایست.
سوسور ډېر نوي اساسات معرفي کړي دي او ژپوهنه په حقیقت کې لاغه تاریخي تشریحي هغه څخه چې د یوې کلمې ریښې به یې معلومولې له هغې څخه واړوله. د ژبې او د خبرې په کولو په منځ کې فرق کوي، یوه ژبه ده او بله هم خبرې کول دي. خبرې کول په حقیقت کې هغه اصول دي چې په ژبه کې تعین شوي دي، قواعد دي، او موږ هغه قواعد د عمل جامو راغونډه تطبیق کوو. خو اصل کې ټول هغه قواعد او اساسات په ژبه کې پراته دي چې د یو سیستم په اساس، او دا دا زموږ په شعور کې په لاشعور کې دا یوه ذخیره ده چې موږ له هغه څخه همیشه استفاده کوو بې له دې چې موږ په دې پوه شو.
ډاکټر صاحب، کټبازای دا د ژبې او د ګړېدا ترمنځ چې دی فرق کوي او دی لانګ او پارول ورته وایي، ګومان کوم فرانسوي کلمې دي. ما د دې داسې یو معنا واخیسته یا اخلمه چې تاسو ورسره موافق یاست که نه. دی په حقیقت کې د ژبې د بالقوه او د بالفعل حالت ترمنځ فرق کوي. دغه زه چې خبرې کوم دا د ژبې بالفعل حالت دی، تاسو چې خبرې کوئ دا ژبه په عمل کې ده، ژبه په بالفعل حالت کې ده. لیکن دا زما ژبه، ستا ژبه او د میلیونونو نورو انسانانو ژبه چې په پښتو خبرې کوي، دا یوه بالقوه پښتو هم ده چې یو پټ جوړښت لري. دی ګومان کوم دغه فرق کوي په لانګ او پرول کې.
دقیقه هم دغه ده، یعنی په لانګ یا ژبه دا په حقیقت کې د هغه قواعدو مجموعه ده، هغه بنسټونه دي چې زه او ته بل هر څوک چې د ژبه یې خپله وي هغه په خپلو خبرو کې استعمالوو، له هغو نه استفاده کوو. او ژبه د یو سیستم په اساس زموږ په شعور کې ده، موږ له هغه څخه ځکه استفاده کوو چې موږ په دې ټولو توافق کړی ده او دا یو ټولنیز عمل ده. یعنی په حقیقت کې ژبه د ټولنیز عمل یا توافق یو نتیجه ده، او خبرې کول دا یو انفرادي عمل ده. موږ په حقیقت کې په خبرو کې د انفرادي عمل له لارې هغه عمومي سیستم تطبیقوو چې موږ ټولو په منځ کې شریک ده.
زما په نظر باندې د سوسور وویل د اوازونه، فونیمونه او کلمې دا د یو بل په ارتباط کې، له یو بل سره په تقابل کې، له یو بل سره په یو سیستم کې معنا پیدا کوي.
دقیقه ده، خو لیکن دې ته زه اوس راځم. سوسو په نظر باندې دا هر کلمه د یو سمبول په اساس پیژني، او دا سمبول په حقیقت کې دوه اړخ لري چې یو اړخ فزیکی ده او بل اړخ یې زموږ روان سره تعلق لري، زموږ شعور سره تعلق لري. فزیکی اړخ د یوې کلمې دا ده چې مثلا موږ کله چې یوه کلمه د خپلو حواسو په ذریعه باندې باید ووینو یا احساس کړو، یا مثلا زستا خبرې اورم ولې آواز ده، او یا دا چې زه هغه په لیک کې ګورم لولم او دا لیک د دې آواز او تصویر ده. نو موږ د حواسو په ذریعه دا درک کړو. اوس هرې کلمې ته چې موږ به معنا ورکوو دا د دې کلمې یو بله خوا ده. په حقیقت کې د معنا منصوبول یو آواز ته یا یو توري ته دغه په حقیقت کې د سوسو له نظره غیر منظم ده، یعنی د کومې قاعدې تابع نه ده. موږ نسو ویلی چې ولې قلم ته قلم وایي، ولې یو بل لفظ ورته نه وایي. اوس لکه تاسو چې وویلې معنا یې په هغه وخت کې درکېدلی شي چې موږ دوی په یو ارتباط کې سره راولو، او دا رابطې د ژبې د کلمو او همدارنګه په ادب کې وروسته ورته راسو په لوړه سطح په معنایي د سطح باندې رابطې څو ډوله یي. یو دا یې چې د دوی په منځ کې یو تضاد موجود وي، او یا داسې یي چې مشابهت وي ورسره. مثلا که موږ ښځه ووایي، موږ ځکه د ښځې په کلمې باندې پیژو یا معنای پیژو چې موږ د هغې ضد کلمه سړی هم پیژنو او په قاموس کې لرو. که څه هم د دوی په منځ کې مشابهتونه شته، مشابهت یې دا ده چې دواړه انسانان دي، خو مخالفتونه په دې کې دا دي چې دوه مختلف جنسونه دي. دغه قاعده په حقیقت کې یعنی مخالفتونه یا مشابهتونه دي کلمو یا د سمبولونو په منځ کې ژبه په حقیقت کې له همدغې طریقې څخه جوړه شوې.
خور هغه څوک ده چې مور نه ده، چې لور نه ده، نارینه نه ده، چې د ترور لور نه ده، چې خورزه نه ده. نو هغه شی چې دا خور نه ده که هغه ونه پیژنو نو خور هم نه پیژنو. خور به هغه وخت پیژنو چې نه خور هم وپیژنو،
چې نه خور یعنی مور هم وپیژنو یا ورور هم وپیژنو کنه.
نو بینان کلمې چې دي له یو بل سره ارتباط لري او یو سیستم لري،
یا په یو سیستم کې دی قابل دی درک دی.
نو بینان دوی یو په یو جوړښت کې مطالعه کیږي، په سټرکچر کې مطالعه کیږي،
یو ساختمان یو جوړښت پاید بی.
نو دا خو هغه څه و چې سټرکچرالیزم ورنه الهام واخیست.
دا مقدمه و د دې لپاره چې سټرکچرالیزم په ادب کې څنګه مطالعه کیږي، یعنی د یو ادبي اثر د تحلیل لپاره د سټرکچرالیزم له میتودونو څخه څنګه کار اخیستل شي او د دې عقیده په دې باندې څه ده. په دې برخه کې هم ډیرو پوهانو کار کړی دی، خصوصا په دې برخه کې لیوی شتراوس زیات څېړنې کړي دي او د څېړنې ډېر علمي بڼه لري، خصوصا د په نقلونو باندې اساطیرو باندې ډېره مطالعه کړې ده او هغه یې له دې نقطې نظره مطالعه کړي دي. او خصوصا دغه دوه خصلتونه د ژبې یا دوه قوانین د ژبې چې یو دا ده چې د ژبې او د خبرو په منځ کې تفاوت او له یو طرفه او له بل طرفه دغه د تضادونو یو ځای کول چې هغه د دې باعث کېږي چې معنا تولید کړي. او د هغې شاته مخکې وویل چې شاته ځینې داسې بنسټیز قوانین او قواعد لري چې هغه د هغو په ذریعه باندې دغه ټولې دندې رهبري کیږي.
دا اسطوره پیژندونکی سټراوس چې د لانګ او د پارل فرق کوي په اسطوره پیژندنه کې، د ده مطلب دا دی چې هره اسطوره یو بیل پارل دی، لیکن د دوی ترمنځ پټ مشترک اجزا شته او هغه بیا لانګ دی په حقیقت کې. د اسطورې دغه څه ویلی سو
تقریبا دغه څه شاعر مثال په لور کوم، مثلا مثال راوړو اسطورې خو ډېرې زیاتې دي، خو په اسطورو کې معمولا یو خصلت دا ده چې د حوادث ټول داسې په یو لاین کې راځي چې ډېر زیات پیچلتیا پکې نه وي موجوده کنه. نو که فکر وکړو استوری همیشه په داسې کلماتو او قالبونو باندې شروع کیږي لکه وایي چې وو نو یو وخت یا په یو ډیره تیره زمانه کې یو پاچا وو. که مو ټیکست وګورو نو دا یو ډیره لرې زمانه ده، خو لیکن د استوری اصلي هدف یا ماهیت ته که مو وګورو نو دغه زمان په حقیقت کې دلته حد نه لري. یعنی هغه څه چې په استوره کې د یو لرې زمانې په رابطه باندې ویل شوي دي اغه ماهیت اوس هم ارزښت لري، په آینده کې به هم ارزښت لري. د دې اصل پیدا کول په استوره کې په ادبیاتو کې د ژبې له قانون سره تعلق پیدا کو چې موږ ویل چې موږ ژبه لرو او یو غژېداده غژېدل موږ په دې لحظه کې چې موږ خبرې کوو دا یو شی دی، او هغه سیستم چې موږ ته ژبې را کړې دي او موږ د هغې په بنسټ باندې دا خپلې خبرې جوړوو کوو دا بل شی دی. په استورو کې زیاتره داسې واقعات پیښېږي چې یو د بل په مقابل کې ولاړ وي، مثلا زړورتوب او ډار، یا مثلا
مځکه آسمان خود سي دنیا او لګونه ډکه
دنیا تور شپه او رڼایي
شیطان او یزدان
دا هغه زیدین دي چې په استورو کې په الفاظو کې مبینو، خو د دې شاته هغه تصور پروت چې استوری ته معنا ورکړې ده، اهمیت ورکړې ده.
ډاکټر صاحب کټبه صاحب یو مشهور نظر دا وایي چې استوری د ادبیاتو د مندو حیثیت لري، ادبیات په حقیقت کې له استوری پیلېږي. نو کدا نظر ومنو نو دغه فرانسوي عالم سټراوس کومې خبرې د استوری پیسې کې کړې دي هغه په حقیقت کې د ادبیاتو پیسې کې مکولای شو. خو که دا نظر په خپل ځای پریږدو او په ادبیاتو باندې د سټرکچرالیزم د مستقیم اثر پیسې کې اوسو وایو،
په ادب کې هم لکه څنګه چې په ورځنیو خبرو کې یا په غیر ادبي متنونو کې معنا د کلمو له هغه ارتباط څخه پیدا کیږي چې هغه مونږ یو د بل سره په تضاد کې درکولای شو او یا داسې مشابهتونه موجود وي. همدغه قانون په حقیقت کې په ادبي متنونو کې هم تکرار شوی ده. هلته موږ د کلمو په ځای باندې حوادث لرو، پیښې لرو. که چېرته دا پیښې او حوادث موږ په داسې یو شکل په لیکنه کې ووینو چې یو د بل سره د دوی د ماهیت له لحاظه نږدېوالی ولري او یو منطقي تسلسل موجود وي. نو په خط کې موږ هغه قانون بیا دلته ولیده چې د کلمو په منځ کې د مشابهتونو ورته والی ولري سره، او هغه موږ په هغه ذریعه باندې درک کولی شو. او یا داسې چې د دغه واقعات یا حوادث چې په یوه کیسه کې په یو رومان کې موږ وینو، هغه یو د بل په مخالف قطب کې ترسیم شوی وي. مثلا مبارزه یا مجادله یو د دوو کسانو چې یو د یو هدف دپاره کار کوي او بل مخالف جهت کې د هغه بل هدف دپاره، نو دا په حقیقت کې د دې کیسې معنیز جوړښت جوړوي. ماهیت یې هم په همدغه کې موږ ته څرګندېږي چې واقعات موږ د هغه قانون په بنیاد په بنسټ باندې وینو، لکه په ژبه کې چې موجود ده، چې موږ به کلمه چې پیژنو د مور کلمه ځکه پیژنو چې موږ پلار پیژنو، یا د هلک کلمه موږ ځکه په معنا یې پیژنو چې موږ په مقابل کې د انجلۍ پیژنو، یا داسې نورې خبرې. همدغه قوانینو تطبیق د دې الیم شتراوس له طریقه څخه په ادبیاتو کې هم معرفي شوی ده او تطبیق شوی ده.